دولت دی وقت دی صلاحیت لری چه اغا کسان چه قاچاق برد مواد مخدر دی دوی تجزا ورک.
ده فرید الله په نوم یو معتاد وای که خبر وای چې د نشول عمل به می میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
د زی چې خبر وای چې د سکیګم به خو واده نه کاوه دغه زندگی میم تباہ کړ خپل زندگی میم تباہ کړ.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو خو فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې خو تر اوسه یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت نسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2021 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پښ کرل شوي او تر ټولو ډېر تاریخ سجن ترلاسه شوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تاریخ تولید شوي چې له دې تاریخو څخه 2 میلیارد ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالر د بزګرو او پاتې پیسې د نشه یي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تېر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نېټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د ودې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي وه چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان د دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کرو یا د ناتوانۍ د مجبورۍ مارا چې دی زورور دی هم بندوی سیم بندېږي چې غږ وکړي بندوی هم او نو موږ شار څه موږ مجبور مکلف چې موږ د تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په اکله باندې چې 6 کال موږ دلته خرید و فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې د فروش کال په 30,000 کلداري داسې خرڅېدله. 6 کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې په اړه 6 میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې 6 میاشتې پوره کېږي په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی مین ډاکټر ظفر وایي که د طالبانو حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور تر یو حده درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 6 کلونو کې مخدره موادو سره هغسې مبارزه چې باید شوې وي ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجیان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو د کرلو مخنیوی کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تا تر 9 میلیارډ ډالر ډیره پیسې ولګولې. خو د پخوانی حکومت له ړنګېدو سره سم د نشي مبارزه سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډیری هغه ادارې هم ړنګې شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي او تخنیکي مرستو جوړې شوې وې.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیایي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا د اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د معتادینو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به معتادین له جدي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د معتادینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله د معتادینو د بستر کېدلو خدمات درولې دي. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1400 کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوي او تخنیکي وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوي په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدی ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د معتادینو د بستری کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیه و یک مرکز 50 بستر
د معتادو ښځو او ماشومانو 50 بستریز روغتیایي مرکز د بستری کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلې، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه معتادینو د درملنې په سل بستریز روغتیایي مرکز کې وس مهال دیش معتادین بستری شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو معتادینو د بستری کېدو اسانتیاوي نه لري. د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 معتادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیایي مرکزونو کې د بستری خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیایي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د سارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلې دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړي بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز معتادین را کومک
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته بهرنۍ نمرستې ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستې وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره به شکل عادي برگردد.
د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې په 40 لګې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالی وزارتونو یو داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د معتادینو د درملنې پیسې له پراختیایي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لېږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړې روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنه کړل شي، نو افغانستان بلې وجدي ګواښ سره مخ شي، او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډله ییز ډول راټولوي، او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشه یي بوټو کښتګرو، نشه یي موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشه یي موادو په کښتګرو، کاچاکونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا 1 دره دی. دغه 1 دره نه قاضی کمولی سی، نه زیاتولی سی، نه معاف کولی سی. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سی هم، زیاتولی سی هم او معاف کولی سی هم. لکه په معتادینو باندې اکثر تعزیری جزاګانې دي. یعنی یو معتاد ته کولی سو چې 10 دورې ورته ورکو، بل معتاد ته کولی سو چې زندانی کو.
ډاکټران خو وایي چې معتادین چې دي دا اوس ناروغان دي، د ناروغانو غوندې حقوق لري. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری شي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظر ناروغ ده. شراب خورم ناروغ ده، قاتلم ناروغ ده. که دوی ناروغ نوی دغه جنایت سرته نرسول. لحاظا دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چه دی مجازات و سخه دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمه ده، دوی سر انسانی برخورد وشی، لیکن په عین حال که باید دوی تا تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواه تا راشی.
آیا په ټولو معتادینو باندې یو ډول حد جاری کېدلی شي او که هر یو بیل بیل حدود لري؟
د هر معتاد د حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دي چې متکرر معتادین دي، هم شراب سکی، هم شیشه وایي، هم تابلت کوي، دې ته لږ جزا زیاته ده. داسې معتادین دي چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدودو د عملي کېدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر او اکراه سکلی وي، که ورباندې سکر راغلی وي یا نه وي راغلی، نو هغه وخت حد ورباندې جاری کیږي چې دی کله محکمې ته حاضریږي، نو د قاضي په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دي، یا خپله اقرار وکړي. نو بیا په دغه وخت کې قاضي حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د دی حاکم وقت، دی نظام وقت او دی حکومت وظیفه ده، دی هرچا وظیفه نده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیرات او یا د جزاګانو عملی کول دا به څه ګټه ولري؟ او که چیرته عملی نشي نو زیانونه او ستونزې به څه وي؟
کچیر دغه مثال د تابلت کا والا تاجران، معتادین، مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور زونان چې دغه جریان او دغه حالت وګوري نو دغه تابلت کا او د مخدرات څخه لري کی. کچیر دغه معتادین مجازات نشي دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي او ټولنه عطالت او بطالت او فساد خواته سي.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشې موادو سوداګر دی یا د نشې موادو تسهیل کوونکي دی یا ساکیان دی په اصطلاح، یا هغه کسان چې نشې مواد کاری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
دا زهرو کاربان با دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د ښوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفقال له امله ډېر موده کور ته نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپله لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډېر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چرس وهل د مکتب له دورې نه، له پلار له موردو نه مې پټ پاکستان مهاجرت ځوندو، له غجنم چې بیا راودو کلي ته لوګر ته، چې لوګر ته راودو بیا مازیګري هلته به بنډار لپاره الکان به کېناستېدل، بس هماغه یو دود مونږ ویلې ځه بس یو دود د نن شپه بیو، نو د خبر نه اوسي دا داسې شی ده چې ورې ووایه زه تې بیا تر خلاصه نه دی نسته مګر ګور ته دې چې ورسوي پرېښودل کېږي، خو چې مشغولتیا ولري مصروفه سي. پلار رانه خپه ده، رانه هغه ده، بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي، چا سره اعتبار واغه واغه چې پوسو زتی غم لاس را نه واخستان دی، والا نوم لاس را نه واخستې دی، هتي مجبور است تنا پاتې سولو دی باندې به سرک بغاره چیرته به چې خجای و عمل ته بم ځان واچو دی لاس مزدوری به مې کوله، بس یو خو نه خو خدای را کولې، بس یا کم یا زیاتې گزارم کوله، نشې ته بم پیدا کولې، ولګې تندې بس تیرو زتی داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم بیخي واده نه کوو، د هغې زندګي مې هم تباه کړه، خپله زندګي مې هم تباه کړه، بیخي د تې شي را کنه دی پریخي ما که قوي وم که بیدار هلک وم دوه ده لار څه نه وغورځېدلو، اولادونه مې هم خوار دي، هر څه خوار دي، څنګه سړی به چې خپل د زړه تکړه یاد یې نه یې. زما یو لورګکۍ داسې دی، دغه هر وخت یو جلکۍ وینم وړکۍ، سترګو ته مې همداسې درېږي، څنګه سړی به چې زړه تکړه یې پسې ونه ځاړي. چې نشه مې نه کولی ډېر بایدار هلکوم، یو جیته نه یو جیته خو به مې ځان رسولی و، پلار و مور خو به راسره ارام و، که نور څه نه و بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و، د بچیانو په سر باندې خو هم
آیا پوهیدلاست چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګېډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده، کېدای شي دوی سوی اشکال ولادي ولري، یا مخکې د وخت نه دا ولادتو کې بعضې وخت ماشومان کم وزن وي، دوی کم خونی، مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر رور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. له دې خبرې سره سم بشیر په ژړا کېږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغه سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی لالا دا چه ظالم باد ده، نجده او چی صادر را نوره او
مسنو فری جان بخت موتور ده بل زیخو نشتا پا دیکندوالو که هم پر آرام نیو. خو خیر زمونگی نجاو دا غمازن ایتیجا او بگورو چی چوکی گتی
یار بریالی لالا گل خبر ده وکڑا رازا چک پلا نیشه شروع کو داده پودر میم تیارو بگنی دی تا دستاد پیچکاری بمبارا که چی اول زان تا لگ پودر پیچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا.
ولی تخ پلا ده پیچکاری بمبا نلاری
بلا بمبا چکو بابا دا یوا بمبا زما استاد دوانو بس دا
والکا چه دا پودر و پوده رانی سی یو بامبا هم رانی سا
یار بریا لیلالا توز دا پچکاری پر یو بامبا هم دوم را بخیلی که
بخیلی نکو پچکاری دی تا قربان شی زستا دا گتی خبر کهو ما ویل ناروغا گینگی سورا ورا
اوز خوشنو داکتر هم شوی والا
خانده ما زرشتی در توایم زو خواستیم پچل و ناروغی وقتیم تو ولی خپل جوان خرابوی
ولی با بجوان خرابیگی ظالما
گورا دا زرابم بدا دا یو کال کنگی چی زان تور باندی پیچ کاری کوم که تی استعمال کی نو زمان ناروغی تا تام درزی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دو اج نیدر کم خلاص
والکا بخینی والاگا کهو ما زویم چه خدای مکا ناروغا نشی
فرید لالا دا هاسی خوش چطی خبری دی زده یو کال کیگی چه کلا دیو او کلا لبل چانا پا مر اخلم و پودر زن تا پچکاری گوم تمیوین چینج بلام نیواله
زنو چه زمان خبره نمانی دا دی بامبا وخلا.
د فرید پلاغه و خبره می درته کوله.
خوایا څنګه خبره دی راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شبخانه کې بستری دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مې راغی.
خوشو چه بشیر راغه، لده سره به هم مشوره وکو.
مرکه سلام علیکم.
و علیکم زویا، ستره مسی.
خیر بشه بابا، سلام علیکم.
و علیکم سلام، رازه زویا دلتا پا دغا توشکه که نه. خواه زویا، فرید سنگه و؟
فو
دکترانو چه ویل؟
دکترانو ویل یوه هفته وروسته کور تا بوزه زدی.
شکر خدایا چه زوی می جور سه.
الهی شکر چه جور شو. خسوه هم دا اوز دی مور یو خبر یاده کرده. خشو چه راغلی.
سنگه خبر بابا؟
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه، اوز با واده ورتوو کو.
تاسی خفه کر کرده خو فرید دو واده ندهی نو.
ولی دو واده ندهی؟
ولی سه خبره ده، گلغون ده زوان ده، اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده.
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی.
پا چه دول ناروغی اخته شوی؟
خدایا فضل وکی جر را تا وایا، ده چه دول ناروغی ده؟
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز سخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو ایډز.
ایډز چې بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
ومور کوي ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هېڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هېڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بله زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولسواکي
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره